طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز خبرونه قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشای پام دی هیلم چې تاسو به جوړ یای او د طبی زده کړې د نن ورځې درسي خبرونه ته به حاضر شوی وای. درنو اوریدونکو پوهان آریان مو د طبی زده کړې د دوهم کتاب په لومړی درسی خبرونه باندې پیل کوم. راځي لومړی د طبي زده کړې د کتاب د سوالونو بانکونه یا کوېسچن بانکونه راواخلای. غواړم د درس وړاندې د کوېسچن بانک په اړه تاسو وپوهوم. ټول زده کوونکي د طبي زده کړې د دوهم کتاب کوېسچن بانکونه یا د سوالونو بانکونه راخلی. د سوالونو بانکونو لومړی صفحه پیدا کړئ. په لومړی صفحه کې لیکل شوی دی د بیولوژي پوښتنه کوېسچن آف بیولوژي. دلته په هماغه ډول لکه په تیر کوېسچن بانک کې پوښتنې وې په هماغه ډول دلته هم پوښتنې راخیستل شوې دي. خو دا پوښتنې د دوهم درسی کتاب آړون پوښتنې دي. تاسو لومړی پوښتنه ګورئ. لیکل شوی دی د طب هغه څانګه چې د بدن جوړښت څخه بحث کوي عبارت ده له لومړی فیزیولوژي، دوهم پاتالوژي، دریم اناتومي، څلورم مایکروبیولوژي. یعنې د طب هغه څانګه چې د انسان بدن مطالعه کوي یا د انسان د بدن جوړښت مطالعه کوي هغه څه نومیږي. دلته تاسو ته یو ځواب په نښه شوی دی اناټومي. نو تاسو کولی شئ په دې ډول ځوابونه په نښه کړئ. خو په یاد ولرئ چې سپین قلم به نه استعمالوئ. فرضاً دلته دریم جوز سم شوی دی. وروسته تاسو دریم جوز دغه د ټیک علامه په سپین قلم رنګوي او دوهم جز سماوي. بیا ستاسو پوښتنه غلطه راځي. کله مو چې لومړۍ پوښتنه ځواب کړه د هغې وروسته نورې پوښتنې هم ځواب کړئ. خو اوس نه، د هغه وخت کله چې موږ د بیولوژي برخه پای ته ورسو. د اناټومۍ په برخه کې ځان ته پوښتنې دي، د طبي انګلیسۍ په برخه کې ځان ته پوښتنې دي او د درملو لپاره ځان ته پوښتنې دي. اوس د سوالونو بانکونه په وروستۍ صفحه کې د سوالونو لپاره کیلي لري یا د کیلۍ جدول لري. د دغه سوالونو بانکونو په زده کړې سره به تاسو وکولی شئ د کانکور سیستم هم زده کړئ. کټ مټ د کانکور ازموینه چې څه ډول اخیستل کیږي په هماغه ډول دغه کوېسچن بانک هم ترتیب شوی دی. اوس ګورئ دلته لومړۍ پوښتنه ده او دریم جوز یې سام دی. اوس به دا ضرور تاسو د سوالونو په کیلۍ کې موږ ته رسوئ. هماغه کیلی موږ ځنګړي ماشين ته دیننه کوو او هغه موږ ته جواب په لاس راکوي. دغه سیستم مو د دې په خاطر رامنځته کړ چې د طبي زده کړې د زده کوونکو شمیر خورا زیات دی. که چیرې هره صفحه کې دغه پوښتنې موږ پیدا کوو، ځوابونه یې پیدا کوو او بیا یې حسابوو چې څومره نمرې وړې دي، دا لوی تکلیف غواړي او ډیر وخت غواړي. د دې په خاطر مو د سوالونو کیلي هم ورته رامنځته کړه چې هغه د ماشین په ذریعه کتل کیږي او موږ ته صحیح ځوابونه په لاس راکوي، یا د یوه زده کوونکي مجموعي نمرې موږ ته په اسانۍ سره په لاس راکوي. تاسې راځئ، دلته خو لومړۍ پوښتنه ځواب شوې ده، دریم جزء سم دی. دا د دې لپاره چې تاسې په اسانۍ سره د کوېسچن بانک په اړه پوه شئ. اوس راشئ وروستۍ صفحې ته. په وروستۍ تاسې دغه جدول وینئ. د دې جدول په پورتنۍ برخه کې ستاسې شهرت هم لیکل کیږي، نوم، د پلار نوم هم دلته ولیکئ، آی ډی نمبر هم دلته ولیکئ، درسی لړۍ، فرزند دوهمه طبي یا د طبي زده کړې دوهمه درسی لړۍ تاسې تعقیبوئ، دلته به دوه ولیکئ، ولایت به ولیکئ، ولسوالي به ولیکئ، د کتابونو آدرس کوم ځای کې کتابونه اخلئ او کوم ځای کې د سوالونو بانکونه ګدئ، دا ټول معلومات په همدې یوه پاڼه کې تاسو ته ځایږي او تاسو ته ځای درکړل شوی تر څو دلته ځای کړئ. اوس لاندې دغه قطارونو ته ګورئ، څلور قطارونه دي. تر ټولو ښي طرف ته قطار وګورئ چې په ښی خوا کې ورسره شمارې دي، یو نه تر لاندې 15 پورې شمارې دي. لومړۍ، دوهمه، دریمه، څلورمه شماره، پنځمه شماره، داسې په ترتیب سره شمارې دي. د دې شمارو په چپ خوا کې دایروي خانې دي. لومړۍ خانه وګورئ، دوهمه خانه وګورئ، دریمه خانه وګورئ، څلورمه خانه وګورئ. په دې ښی خوا کې شمارې ګورئ، ښه ځیر شئ. په دې ښی خوا کې شمارې چې ګورئ، یو، دوه، درې، څلور، لاندې تر اخره پورې 15 شمارې دي. بیا د دوهم قطار ته راشئ، شپږویشت، اوویشت، اتویشت لیکل شوي دي، لاندې تر 500 پورې. دا په دې مانا چې 500 سوال لاندې دی. بیا بل قطار ته. اوس بیرته لومړی قطار ته راشئ. په لومړی قطار کې شمارې داسې دي، یو، دوه، درې، لاندې راکوزیږئ. اوس لومړۍ شماره یوازې وګورئ. د لومړۍ شمارې په چپه خوا کې څلور خانې دي، دایروي خانې دي. په هره خانه کې حساب لیکل شوی، یو، دوه، دریم خو تور شوی دی، څلور. دا خانې اصلا جزونه دي. د څه شي جزونه دي؟ هغه د سوالونو جزونه دي چې څلور جزونه لري، څلور ځوابونه درکړل شوي وي. اوس دغه لومړی قطار وګورئ، په دې کې د څلور خانې څلور جزونه تاسو ته په نښه کوي، او په ښی خوا کې شمارې تاسو ته د سوال یا د پوښتنې شماره ښایي. اوس لومړۍ پوښتنه ده، لومړۍ شماره تاسې ګورئ، تر ټولو ښی خوا کې پورته لیکل شوې ده. که د لومړۍ پوښتنې دریم جز سام وي، نو دریمه خانه به توره کوي، لکه دلته دریمه خانه توره شوې ده. لومړۍ خانه تشه پرېښودل شوې ده، دوهمه خانه یا دوهم جز هم نه دی سام، دریم جز تور شوی دی. دا ډول به د قلم په ذریعه تور کړئ. څلورم جز سپین پرېښودل شوی دی. په څلورو جزونو کې یو جز سام وي، له هماغه خانه ډکه کړئ. اوس دوهم مثال ګورئ. په دوهم مثال کې فرضاً څلورم جواب سام دی. هلته به تاسې بیا دوهم مثال وګورئ چې څه ډول پوښتنه ده. کچری د پښتانه لپاره څلورم جوز سام وی نو دلته به د دوهم مثال څلورم خانه تور کوي. بیا دریم مثال لاندې ګورئ، کچری په دریم مثال کې لومړی جوز سام وی نو لومړی خانه به تور کوي. د دې لپاره چې ښه زده کړئ، یو ځل بیرته لومړی صفحې ته راشئ. په لومړۍ صفحه کې لومړۍ پوښتنه ده، د طب هغه څانګه چې د بدن جوړښت څخه بحث کوي عبارت ده له. یو وار به یې دلته په نښه کړئ، لکه دریم جوز سام دی په نښه شوی دی، دا ستاسې د ښې زده کړې لپاره دغه کار شوی دی. یو سوال تیار حل شوی دی. اوس که چیرې غواړئ دغه پوښتنه چې ما دلته ځواب کړې ده لومړی جوز کې دریمه پوښتنه ځواب ده، دا تاسې د سوالونو کیلۍ ته ورسوئ، نو داسې به کوئ چې هلته به لومړۍ پوښتنه پیدا کړئ، بیا به یې دریمه خانه توره کړئ. اوس تاسې بیرته راشئ د سوالونو بانک ته. د سوالونو د بانک په وروستۍ اتلسمه صفحه کې همدغه کیلۍ ته راشئ، لومړی سوال وګورئ، تر ټولو ښي طرف ته پورتنی قطار وګورئ. لومړی سوال یا لومړی شماره یې په ښی خوا کې لیکل شوی، دا په دې معنی چې لومړۍ پوښتنه ده او دریمه خانه یې توره کړې ده، ځکه دریم جوز سام دی. بیا به یې لاندې دوهم سوال وګورئ، په دې دوهم قطار کې چې څلور خانه دي په دې کې شمارې لګېدلې، فرضاً د دوهم سوال دریم جوز سام دی یا څلورم جوز سام دی، همغه خانه به توره وایي. دا بیا موږ ته ماشین معلوموي، موږ ورته ماشین ته یا کمپیوټر ته دا داخلوو چې په لومړۍ خانه کې دریم جوز سام دی، دوهمه خانه کې څلورم جوز سام دی، دریمه کې دوهم. هغه که چیرې تاسې غلط تور کړی وي، ستاسې غلط خپله جواب خپله غلط راځي. نو بیا هم وایم چې دا په وروسته وخت کې بیا درښایم، اوس لپاره بیړه مه کوئ، تشویش مه اخلئ، که چا زده نه و خاموش پاتې شئ، بیا هم درته ښایم په اسانۍ سره به انشاءالله دغه موضوع زده کړئ. ښه درنو زده کوونکو، د سوالونو دغه بانکونه اوسه پورې تاسې په المارۍ کې وساتئ، د دې لپاره چې تاسې ګنګس نه کړئ، ځکه اوس نشئ کوئ دغه پوښتنې جواب کړئ. کله چې موږ د بیولوژي برخه پای ته ورسوو، هغه ځای کې زه درته بیا دغه د بیولوژي سوالونه وایم، تاسې به یې ځوابونه ورکړئ. ښه راځئ درنو زده کوونکو، د طبي زده کړې کتاب راواخلئ، د دې کتاب دوهمه صفحه پیدا کړئ، یعنی د بیولوژي برخه پکې پیدا کړئ. موږ بیولوژي پیلو، په دوهمه صفحه کې د طب علم څانګې پیژنو. باید قدرمنو زده کوونکو په ډیر لوړ مورال سره درسونو ته پیل ورکړئ. که چیرې د یوه کار پیل ښه وشي، پای هم ښه وي. د هرې ورځې درس په همغه ورځ زده کړئ. هغه یو متل دی، څاڅکی څاڅکی دریاب جوړوي، ډراپ اینڈ ډراپ میک اریور، کترا کترا یا څاڅکی څاڅکی دریاب جوړوي یا سمندر جوړوي. د هرې ورځې درس د طب مکمل علم جوړوي. راځئ پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوهمه صفحه، د طب علم څانګې، لاندې لیکل شوی دی، د طب علم زیات څانګې لري چې ځینې غټې څانګې دلته ښایو. څانګې خو یې زیاتې دي، خو هغه مهمې او غټې څانګې د طب هغه دلته ښایو، تر څو تاسې د طب دغه څانګې وپیژنئ. لومړۍ شماره وګورئ، مایکرو بیولوژي. مایکروبیولوژی. مایکرو بیولوژی په قاوس کې هم مایکروبیولوژی لیکل شوی دی. مایکروبیولوژی آن نه یې چې انګلیسي مو نه زده کیږي او تاسې په انګلیسي باندې وخت تیروئ او دې ته تشویش کوئ چې ما خود انګلیسي کلمه نه کړه زده. خیر، مایکروبیولوژی لاندې تعریف شوی ده. لیکل شوی دی مایکروبیولوژی د طب هغه څانګه ده چې میکروبونه او د میکروبونو مکمل خصوصیات تر مطالعې لاندې نیسي. دا د مایکروبیولوژی تعریف شو. مایکروبیولوژی د طب هغه څانګه ده چې میکروبونه او د میکروبونو مکمل خصوصیات تر مطالعې لاندې نیسي. مایکرو کوچنی ته وایي. بیولوژی د ژوندیو موجوداتو علم ته وایي. مایکروبیولوژی د کوچنیو ژوندیو موجوداتو علم چې په سترګو نه لیدل کیږي هغه خپله میکروبونه دي. نو ځکه لیکل شوی مایکروبیولوژی د طب هغه څانګه ده چې میکروبونه او د میکروبونو مکمل خصوصیات تر مطالعې لاندې نیسي. میکروبونه موږ پکې پیژنو او د میکروبونو خصوصیات پیژنو چې باکتریا څه ډول شکل لري او په کوم میکانیزم سره باکتریا ناروغي رامنځته کوي. دا هر څه د مایکروبیولوژۍ په زده کړې سره تاسې لاسته راوړی شئ. دا یوازې تعریف ته اوس زده کړئ. دوهم پارازیټولوژی لیکل شوی دی. پارازیټولوژی قوس کې هم پارازیټولوژی لیکل شوی دی. نومونه یې ورته دي. د پښتو او انګلیسي نومونه سره یو ډول دي. پارازیټولوژی د طب هغه څانګه ده چې پارازیټونه تر مطالعې لاندې نیسي. موږ په همدې کتاب کې او تیر کتاب کې هم پارازیټونه پیژندلی دي. په دې کتاب کې به هم د پارازیټونو په هکله خبرې وکړو. پارازیټونه ناروغۍ تولیدونکي دي تر ډیره، لکه د کولمو چینجیان هم یو پارازیټ دی. نو د طب هغه څانګه چې پارازیټ د مطالعې لاندې نیسي هغې ته پارازیټولوژي وایي. د ملاریا پارازیټ، امیب، دا ټول پارازیټونه دي. نو د پارازیټونو مطالعې ته پارازیټولوژي وایي او په مکتبونو کې، البته په پوهنتونونو کې، د دې لپاره جالا مضمون شته. دریم مایکولوژی. ګورئ، مایکولوژی قوس کې هم مایکولوژی لیکل شوی دی. مایکولوژی د طب هغه څانګه ده چې فانجیان یا فنګسونه تر بحث لاندې نیسي. فانجیان تاسې پیژنئ. ځینې فانجیان فنګسي ناروغۍ رامنځته کوي یا د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي. هغه علم یا د طب هغه څانګه چې فانجیان تر مطالعې لاندې نیسي هغې ته مایکولوژی وایي. مایکولوژی. څلورمه شمره کې پاتالوژی لیکل شوی ده. قوس کې هم پاتالوژی لیکل شوی ده. ورته نومونه دي. پاتالوژی د طب هغه څانګه ده چې ناروغۍ تر بحث لاندې نیسي. دا د طب یوه بله څانګه ده چې ناروغۍ تر بحث لاندې نیسي. او په طب کې په څلورو سیمسټرونو کې پاتالوژی ویل کیږي. موږ هم د طبي زده کړې په کتابونو کې بیا پاتالوژی راوړو. هره ناروغي به راوړو، د ناروغۍ په اړه به خبرې کوو، دې ته پاتالوژی وایي. پنځم فیزیالوژی. فیزیالوژی هم په قوس کې ورته لیکل شوی ده. فیزیالوژی. فیزیالوژی د طب هغه څانګه ده چې د بدن د غړو او وظایفو څخه بحث کوي. فیزیولوژی د طب یوه څانګه ده چې د بدن د غړو او وظایف څخه بحث کوي. د بدن غړي لکه د معدې زړه د دې بدن یو غړی حسابیږي. فرض زړه د بدن یو غړی دی. د زړه د وظایفو نام بحث کوي چې زړه څه وظیفه لري. معده بل غړی دی. د دې وظایف موږ بیا په فیزیولوژي کې پیژنو. د بدن هر غړی راخیستل کیږي د هغې وظیفې موږ ته ښودل کیږي. فرضاً ینه یا ځیګر څه وظیفه لري. هغه علم چې وظایف مطالعه کوي هغې ته فیزیولوژي وایي، چې دا هم په پوهنتونونو، انسټیټیوټونو او نورو برخو کې تدریس کیږي. شپږم اناټومي ده. په قوس کې هم اناټومي لیکل شوی ده. اناټومي د طب هغه څانګه ده چې د بدن جوړښت څخه بحث کوي. یعنی موږ ته د انسان بدن جوړښت را پیژني، هډوکي را پیژني، عضلې، مختلف غړي چې د څه ډول جوړ شوي. درنو زده کوونکو، تر شپږمې شمارې پورې همدغه څانګې در سره په یاد زده کړئ، مفهوم یې واخلئ. راتلونکی درس به زموږ په دریمه صفحه کې اوسي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به حاضري واخلو. نن ورځ دوهمه درسي خپرونه ده، او د دوهمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری درښایم. دغه توری به یوازې هغو زده کوونکو ته معلوم شي چې درس یې تعقیب کړی وي. نن ورځ د حاضرۍ توری د بی توری ما ټاکلی دی، او دلته ما په سکرین کارت کې رسولی دی. تاسې هم د بی توری دایره انتخاب کړئ، خو شرط دا دی چې دوهمه شماره به لومړی پیدا کړئ، او بیا د دوهمې شمارې په ښی خوا کې پنځه دایرې دي. لومړۍ دایره کې ای، دوهمه دایره کې دایره کې بی توری لیکل شوی، دریمه کې سی، بله کې ډی او بله کې ای. د دې دوهمې دایرې چې بی توری پکې لیکل شوی، د دې داخل تور کړئ، دغه سی توره کړئ چې د بی توری هم پکې له منځه ولاړ شي. هیله ده ټولو به د دوهمې ورځې حاضری ورکړې وي، او د بی توری به یې د حاضرۍ په کارتونو کې انتخاب کړی وي. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه اوسئ.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.